لس بجې شوې احمد چې بریم دا سجی رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تمه ده چې نن په دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي کابل ته مو د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر او د ناټو د عمومي منشي ین ستولتنبرګ له سفره هم خبرو چې نن به هلته یوه ګډه اعلامیه له افغان حکومت سره لاسلیک کوي خو تر هر څه مخکې خبرونه تاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن له طالبانو سره د سولې د توافق په غونډه کې په دوحه کې برخه واخلي ولسمشر غنی وایي هر راز موافقه لیک به له طالبانو سره مشروط وي هند په سلګونو کسان د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ د تاوتریخوالي په ارتباط توقیف کړي د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به په قطر کې له طالبانو سره د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي دا موافقه نن په دوحه کې لاسلیک کیږي ټرمپ د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې همداراز له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې له دې فرصته دې ګټه پورته کړي اعلامیه زیاتوي که دوی خپلې ژمنې پوره کړي موږ به په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره پیاوړې لاره ومومو او خپل ځواکونه به کور ته راستانه کړو د امریکا او طالبانو ترمن د سولې د موافقې له مخې به امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر له 1300 څخه 8000 او 1600 ته راکموي تاکل شوې ده د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي مشر ین ستولتنبرګ نن کابل ته ورسیږي افغان چارواکو ویلي چې کابل ته د سفر پر مهال به اسپر او ستولتنبرګ له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې د ژمنو د دوام په اړه ګډه اعلامیه ورکړي د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به په ارک نن غرمه یو غونډه وشي د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې یو ځل بیا له افغان ځواکونو سره د ناټو پر ملاتړ ټینګار وکړ
We will support the Afghan security forces with training with the funding.
موږ د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې او تمویل سره د دغو ځواکونو ملاتړ کوو ځکه غواړو طالبانو ته یو روښانه پیغام ورکړو چې هغوی به د جګړې په میدان کې هیڅ کله بریالي نشي دوی باید د مذاکراتو میز ته کښېني او رښتونی جوړ جاړی وکړي لاسدي راډیو خبرونه اوري افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له طالبانو سره چې هر ډول موافقه لیک لاسلیک کیږي مشروط به وي محمد اشرف غنی دا خبره پرون ماښام له یو شمیر والیانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په کابل کې د خبرو پر مهال وکړه د افغانستان د جمهوري ریاست په اعلامیه کې د شاغلي غنی له قوله راغلي چې دغه هیواد له طالبانو سره د خبرو په هره مرحله کې خپل شرطونه لري او که طالبان له جګړې لاس واخلي شرطونه به تغییر وکړي ولسمشر غنی د دې خبرې جزئیات نه دي ورکړي وسلوالو طالبانو تر اوسه د مخامخ خبرو لپاره د حکومت په حیث افغان ولسمشر وړاندیز نه دی منلی او ویل کیږي چې د دواړو لوریو ترمنځ به د مارچ په لسمه خبرې پیل شي البته دا خبرې به بین الافغاني وي د بین الافغاني خبرو پیل د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق برخه ګڼل کیږي د پاکستان په سند یالت کې د اورګاډي او بس په ټکر کې لشتر لژنول ستنه وژل شوې دي د کراچي د ریل مسول طارق کولاچی پرون وویل چې دا پیشه د روهاري په سیمه کې د کراچي په شمال کې 380 کیلومتر لري پرته سیمه کې شوې ده د دې ټکر له امله نږدې 50 ستنه نور ټپيان شوې دي د هند یو ولور پوری چارواکي ویل چې هواد د سولې د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي او ویل لري چې په دې اړه رواني هڅې نتیجه ورکړي د هندستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هارش ورن شرنګلا د خبره د جمعې پر ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړه او ژمنه یې وکړه چې د کورونا وایروس په وړاندې به د مبارزې په تخنیکی برخه کې نوې ډیلای له افغانستان سره همکاري وکړي هند وايي په نوې ډیلی کې په تاوتریخوالي کې د لاس درلودو په تور سلګونو کسان نیولې دي پولیسو ویلي تیره اونۍ لشتر لږه 8 کسان د مذهبي تاوتریخوالي په پیښو کې ووژل شول د نوې ډیلی د پولیسو ویاند ایم ایس راندوا د جمعې په ورځ ویل
ابھی تک ہم نے 123 ایف آئی آر درج کر چکے ہیں
دی وی ترو سمجھ دیو سلاو درویش کسانو راپور سب کڑے دی او شاو خوش پر سو دیش کسان نیول شوی او تا پو توقیف کی دی راندوا زیاده کرد چی دا وزیت تر کنٹرول لاندی کولو بخاطر توقیفون ضروری بو دا زیاده کرد چی دا تاو ترخوالی نوی راپورون ندی ورخیدی دا دسامبر پا میاشت که ورست لاغ مذهبی ترنگلتیا را منستشو چی دا هند پارلمان دا تابیت عدوان یو نوی قانون تصویب کرد دا دی قانون لمخی با پراتل مسلمانانو هغه مذهبي اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکول کیږي چې په خپل هیوادونو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ وي د چک جمهوریت په پلازمینه پراکی او مسلمان دینی مشر له تروریزم سره د تړاو په تور په لسو کلونو بند محکوم شو. د جماعت د پخوانی امام سمیر شهاده نومیشي. قاضي وویل چې شهاده له خپل ورور او د هغه له میرمنې سره مرسته کړې وه چې سوریې ته له یوې تروریستي ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره لاړ شي. دا تروریستي ډله جبهات فتح شام یاده شوې ده. پر شهاده دا تور هم دی چې نامعلوم مقدار پیسې یې دغې ډلې ته لیږلې دي. دا ډله غواړي د سوریې د ولسمشر بشار اسد رژیم ړنګ کړي او هلته اسلامي خلافت رامنځته کړي. د پراګ همدې محکمې دوه نور کسان په غیاب کې په تروریزم تورن وپېژندل. یو یې په یولسو او بل په شپږو کلونو غیابي بند محکوم کړل. شهاده دا تورونه نه دي رد کړي خو ویې ویل چې دی دا ډله تروریستي ډله نه ګڼي. وبخښئ، شهاده په ده لګېدلي تورونه رد کړي دي خو ویلي دي چې دا ډله تروریستي ډله نه ګڼي. دی د استناف محکمې ته مراجعه کولی شي. د پراګ د مسلمانانو ټولنې د دغو فعالیتونو په خاطر له ده څخه ځان لرې کړی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن په قطر کې له طالبانو سره د سولې د توافق په مراسمو کې برخه واخلي. تر دې یو ورځ مخکې مایک پامپیو په افغانستان کې د ایران مداخلې ته اندېښنه څرګنده کړه.
There is a history of Iran engaging in activity inside of Afghanistan.
په دې خبرونه کې به د دې څرګندونو ترڅنګ دوهې ته ورشو. هلته نن له طالبانو سره امریکا د سولې تړون کوي. کابل ته ځو. هلته د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي روان دي. او دا ساجی رډو په دې خبرونه کې د سولې پاړه بحث لرو. دا غي سولې پاړه چې افغانان ورته تجری
څنګه د نابینایم د کونډه ولایت څخه ما په هغه کې خو د رغولي جات امن او سول هراول دی او معلول او دی او نابینا په صفات باندې دا چې د جګ قربا دی او نو غواړم په وري سره دې راځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به نن په قطر کې له طالبانو سره د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. دا خبره د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په یو اعلان کې کړې ده. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په واشنگتن کې وویل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په غونډه کې ورته خبرې وکړي. د وویل چې په افغانستان کې د ایران فعالیتونو ته پام کوي چې د سولې هڅې اخلال نه کړي. مایک پامپیو هم در از ویل چې په تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالی ولیدل شو. بلې خواته د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې په تیرو ورځو کې د تاوتریخوالی د کمیدو هرکلی کړی. ملالۍ بشیر راپور لري.
د امریکا او ناتو لوړ پوړو چارواکو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه لیک تر لاسلیک یو ورځ مخکې ویلي چې په افغانستان کې په تاوتریخوالی کې د پام وړ کمی لیدل دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو په دې اړه د جمعې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ چارو کمیټې په غونډه کې خبرې وکړې. پامپیو همداراز په افغانستان کې د ایران د فعالیت یادونه وکړه او ویل چې د ایران فعالیتونه له نږدې څاري چې د افغانستان د سولې هڅې اخلال نه کړي. د ویل چې په افغانستان کې د ایران فعالیتونه خپل تاریخ لري او تهران هڅه کوي چې د یو تخریبګر په توګه عمل وکړي. د زیاته کړه په افغانستان کې د ایران د فعالیتونو تاریخ ته چې د یو تخریبکونکي په توګه عمل کوي. موږ په تیرو شپږ ورځو کې په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې د پام وړ کمی لیدلې دی او موږ دا له نږدې څارو چې آیا جمهوري اسلامي ایران په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د هڅو د ضعیفه کولو په برخه کې لا زیات فعالیت کوي کنه.
Our efforts at peace and reconciliation in Afghanistan.
د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټ په افغانستان کې د ایران د فعالیتونو په اړه جزئیات ورنکړل خو په خوا امریکایي چارواکو پر ایران تور پوری کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي خو تهران دا تورونه رد کړي. په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې د کمی یو اونۍ تیر شپه پای ته ورسیده. د دې مرحلې پر مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې امنیتي پیښې او حمله راپور شوې خو د لویو حملو خبر نه دی ورکړل شوی. بل لور ته د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمی هرکلی کړی خو ویلي دي چې په دې هیواد کې سولې ته د رسیدو لپاره لاره اوږده ده ستولتنبرګ په بروکسل کې په خبري غونډه کې زیاته کړه. دی وایي د افغانستان د کړکیچ د سولیز حل یوازینی لار بین الافغاني مذاکرات او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه ده او دا بل اقدام دی. سولې ته د رسیدو لاره اوږده او ستونزمنه ده. خنډونه شته او د تخریب کوونکو خطر تل شته، خو موږ او افغانان سولې ته ژمن یو او خپل ملاتړ ته به دوام ورکړو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د قطر په پلازمینه دوحه کې نن لاسلیک کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ خبرې یو کال اوږدې سوې. ستولتنبرګ وویل چې د دې موافقې لاسلیک لومړی ګام دی او په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره به مهم وي. د بین الافغاني خبرو پیل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه لیک برخه بلل کیږي. ټاکل سوې ده دا خبرې د مارچ میاشتې په لسمه نیټه پیل سي.
په راپور کې مو واوریدل چې تمه ده نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې توافق لاسلیک شي. بل لور ته ټاکل شوی ده چې کابل ته نن د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر لاړ شي او همدارس د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ کابل ته روان دی. کابل ته ورځو اجمل تورمان له په ټلیفون را سره دی. تورمان صاحب، د دوغو دوو چارواکو د کابل د سفر په اړه تازه معلومات څه دي؟
بله شیبر صاحب، تازه معلومات دا دی چې د افغانستان ولسمشر مړی کوم بلندلیک چې رسنیو ته استولې دی د دغه ګډې خبری غونډې په اړه، چې په دغه خبری غونډه کې به د ناتو عمومي منشي دغه شان د امریکا دفاع وزیر او ولسمشر غنی ګډون کوي. دوی یوه بجه خودلې رسنیو ته چې د ماسپخین یوه بجه به دغه خبری غونډه په ارګ کې جوړیږي او په دې کې خبری غونډه کې به یو غړی اعلامیه هم د درې وړلو لخوا خبريږي او په دغه اعلامیه په ترڅ کې به ناتو او د امریکا متحده ایالات له افغانستان سره خپل ژمنې تازه کوي او خپل ملاتړ به اعلانوي. دغه شان د سولې کما او کړلیک چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ لاسلیک کیږي، دغه یو کړلیک په اړه به هم جزئیات شریکوي. نو ټاکل شوی چې نن ماسپخین یو بجه دغه غونډه تر سره شي. بلې شیبر
تورمن صاحب، څنګه کله چې دا غونډه کیږي له هغه وروسته معمولا دا دود وي چې چارواکي په خبری غونډو کې برخه اخلي، کومه خبری غونډه هم دوی جوړوي؟
بله، همدغه ګډې اعلامیه چې خبریږي بیا به د ناتو عمومي منشي، د امریکا د دفاع وزیر او دغه شان ولسمشر غنی خبری غونډې ته خبري کوي او رسنیو سره هم چې پوښتنې مطرح کیږي هغه به هم کولای شي چې د چارواکو څخه مطرح کړي.
مننه تورمن صاحب، کله چې دغه دوه چارواکو په کابل کې خبری غونډې ته خبري وکړي نو د ازادي راډیو خبريال به هم هلته وي او تاسو به د دې خبری کانفرنس له جزئیاتو خبر کړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر سوي او د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ له افغانستان سره ترجمنی کوي. اوس قطر ته ورزو. له دوحې څخه زما همکار احمد تکل په ټلیفون را سره دی. تکل صاحب، د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق په اړه نوی څه معلومات تاسو ترلاسه کړی دي؟
د دې موافقې مخکینی عمومي جزئیات خو له دې مخکې نه په رسمي باندې شوي دي، ولې چې څومره مهم هڅه وکړه تر اوسه پورې د وړو جزئیاتو په اړه چې ښایي تر ټولو زیات مهم وي، نه امریکایي لورای او نه هم د طالبانو سرچینې څه وایي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد همکارانو پرون ژمنه وکړه چې نن به د موافقې له لاسلیک وروسته له موږ سره خبرې وکړي او همدارس د طالبانو ویان په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر ویان هم یوازې ویلي دي چې د موافقې له لاسلیک وروسته به خبرې وکړي.
تکل صاحب، تاسو ویل چې دوی به تر موافقې وروسته خبرې کوي. له موافقې وروسته څنګه دوی د اجنډا له مخې خبري غونډه راغوړي او کنه په شخصي ډول به له رسنیو سره ارتباط نیسي؟
د قطر د بهرنیو چارو د وزارت له مسؤلانو سره چې ما پرون په د دې غونډې د جوړېدو په خاص ځای کې خبرې وکړې، هغه وایي چې له لاسلیک له مراسمو وروسته به چارواکي، مسؤول چارواکي چې البته د دواړو خواوو د خبرو د دواړه اړخونه به پکې شامل وي، یعنی امریکا او طالبان، دوی به هلته په یو خبري غونډه کې خبريالانو ته معلومات ورکړي. خو پر دې سربیره د اوس لپاره لمونږ سره د ښاغلي خلیل زاد دفتر او همداراز ښاغلي شاهین د قطر د دفتر ویان هم ویلي دي چې ځانګړې خبرې به راسره کوي.
او یو بل خبره چې د افغانستان د حکومت کوم پلاوی چې قطر ته تللی وو دغه په پاره کې هم جزئیات شریک نشول، که څه هم د نن ورځې د توافق د مراسمو پر مهال ویل شوي دي چې دا هیئت به برخه پکې نه اخلي. څرنګه تاسو معلومات ترلاسه کړي دي چې هغه هیئت څه شو او یا یې کومې خبرې کړي دي له طالبانو سره؟ حکومت خو ویلي وو چې دوی به له طالبانو سره تماسونه ټینګوي.
په قطر کې د دې پلاوی چې په ترکیب کې د افغان حکومت یعنی تقریبا د متوسطې درجې چارواکي چې مهینان پکې دي شامل دي او همداراز د محابسو عمومي مسؤول پکې شامل دی، د دوی د ګډون مسله له اولې ورځې نه یو څه لانجمنه وه. او د طالبانو ویان ما ته وویلي چې دا پلاوی کای د امریکا په بلنه د امریکایي لوري په بلنه خطر ته راغلی وي او دوی به خبرې ورسره ونه کړي. یعنې داسې ښکاري چې طالبان په هیڅ راز د حکومت له چارواکو سره تر دې دمه خبرو ته نه دي حاضر.
تکل صاحب مننه. احمد تکل له دوحې څخه چې د سولې د توافق په ارتباط ورلمخې کوم معلومات ترلاسه کړي وو له تاسو سره شریک کړل. د ساج رډو د دې سات په خبرونه کې د سولې په ارتباط یو بحث هم لرو، خو له وی خبرتیا وروسته د کابل د نن ورځې د ورسپانو پانی راړو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل د نن ورځې ورسپانو تر ډیره په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک په تړاو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته ناجسه په کتنه کوي.
ویسه خپلواکي ورسپانې په سر مقاله کې قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک او په کابل کې د امریکا او ناټو د استازیو ترمنځ د همکاریو د دوام لپاره د یوې ګډې اعلامیې د لاسلیک په تړاو لیکلې دي. ورسپانې همدارنګه نننۍ ورځ برخلیک ټاکونکي او تاریخي بللې او لیکلي دا د افغان ولس د ژوندانه یو نوی او هیله بښونکی پړاو دی چې بالاخره په افغانستان کې به دغه اوږده جګړه تر څلورو لسیزو وروسته پای ته ورسیږي. د سر مقالې لیکونکي کلی چې تر اوسه پورې د دې هوکړه لیک بشپړ متن له رسنیو او افغان ولس څخه پټ ساتل شوی، خو سرمقل لیکونکي ټینګار کړی چې په دغه هوکړه لیک کې دوه ټکي ډیر مهم یاد شوي دي. لومړی دا چې د هوکړې له مخې به ټول امریکایي او بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، او دویمه خبره هم دا چې له افغانستانه به پر امریکا او متحدینو یې هیڅ برید نه ترسره کیږي او افغانستان به نړیوالې ټولنې ته ګواښ نه وي. هشتو سپرسپانی بیا په سر مقاله کې په تلپاتې اوربند ټینګار کړی. وړاندې راغلی د امریکا او طالبانو ترمنځ د پردې تر شا خبرې او د هوکړې د متن پټول ډیری کسان اندېښمن کړي او په باور یې د هوکړه به په افغانستان کې جګړه ختمه نه کړي. په سر مقاله کې اندېښنه مطرح شوې که چیرې طالبان اوربند ونه کړي دا هوکړه به هیڅ معنی ونه لري. په سر مقاله کې راغلی وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د خبرو لپاره لومړی باید اوربند وکړي. سر مقاله لیکونکي لیکي حکومت ظاهرا چمتو دی چې د زندانیانو د تبادلې په تړاو خبرې وکړي، خو په باور یې د زندانیانو تبادله باید په افغانستان کې دایمي اوربند تضمین کړي او افغانان ډاډه شي چې بیا به تاوتریخوالی دوام نه کوي، کنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به له ماتې سره مخ شي. او دنیا ورسپانې هم د سولې هوکړه لیک د لاسلیک په تړاو لیکنه کړې ده. د دنیا په سر مقاله کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شي. په سر مقاله کې راغلي بیا به د افغان حکومت له لوري د طالبانو 15,000 بندیان او د طالبانو له لوري د افغان حکومت 1,000 بندیان آزاد شي، او تر هغې وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي.
داسې نتایج شوي راپورونه خپره شوي دي چې شایي نن په قطر کې د امریکا او طالبانو د سولې تر توافق وروسته طالبان موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوربند وکړي، او یا دغه اورکم چې یوه اونۍ پې تېره شوه دا تمدید کړي. په افغانستان کې د اورکم اونۍ له ځینو شکونو سره سره په نسبي ډول بریالۍ تېره شوه. او تیر شپه 12 بجې پای ته ورسیده. په دې اونۍ کې د جګړې د شکیل خواو لوري د تشدد کمیدا د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک لپاره مهمه ګڼل کېده. دا مو افغانانو ترڅنګ دولتي ځواکونه او طالبان هم په اور کم خوشي وشوله. په دې اړه اسمت سروان راپور لري.
د تیر جمعې له ورځې په افغانستان کې د اور کم یا د تشدد د کمیدا اونۍ پیل شوه. د افغانستان حکومت له ډېره وخته له طالبانو سره تر خبرو او هر راز موافقې مخکې د اور بند غوښتنه کوله، خو د امریکا او طالبانو له اوږدو خبرو وروسته بالاخره په دې پریکړه وشوه چې طالبان حکومت او نړیوال ځواکونه به د تړون تر لاسلیک مخکې د اعتماد رامنځته کولو لپاره د یوې اونۍ په مخه تشدد کموي. سره له دې چې خال خال نښتې شوي، خو په مجموع کې اکثر افغانان تاییدوي چې د پخوا په پرتله یې سیمې آرامې وي.
خپله په وردګ ولایت کې ژوند کوم، خو دغه د اورکم دغه د تاوتریخوالي شپې چې کومې پوښتنه مې ډېرې احساس کړې دي او خورا ډېرې ښې خوشحالۍ راباندې تېرې شوې دي.
خپلواکم دی کور په دغه څو ورځو کښې یو ټاکم نه سو شاید نه خپله نه دی اورېدلی، یعنی په زه خپله سپینځر راځي په هغه شاوخوا کښېنې ځوانانو له سره وینو، یعنی خلک ډېر راځي، خلک ډېر خوشحاله دي.
حمیدالله د وردګ ولایت څخه خو موږ د جوته ولسوالۍ کښې اوسېږو. دغه اولس کلنې جګړې ډېر ځپلې وو، نو دغه د یوې هفتې تاوتریخوالی دومره خوشحالۍ مو احساسوو چې حد نه لري. نو دولت او طالبان هم دغه غوښتنه ده چې باید نور اوربند وکړه او سولې ته لاس یې وکړه.
خوله وفایم لکه ستاسو تاوتریخوالي یا د اورکم اونۍ خوشبختانه چې په ټوله کاپیسا کې تر دې دمه ډېره په ارام او ډېره په امن فضا کې تېره شوه او تېرېږي، خصوصا په تګابو په نجرابو په لسۍ ولسوالیو کې چې هره ورځ به ډېر زیاتې امنیتي پېښې رامنځته کېدلې، حملې به ترسره کېدلې. مګم په دغه اونۍ کې دواړه خواوې یعنی هېڅ کومه حمله ترسره نه کړله.
زادران د تخار د ولایت د شکمیش د ولسوالۍ نه غږېږم. دا د اورکم په ارتباط باندې نظر مې دا ده چې ډېر یو ښه تاثیرات یې کړي دي په ټول افغانستان کښې، خاصتا تخارو شکمیشو په دغو ساحو کښې دا تاثیر یې ډېر ښه و، ډېر لوړ و. د الله نه امید لرم چې دا اورکم په دایمي اوربند باندې بدل شي.
نمې نعمت الله دی د روزګان د ګزو د ولسوالۍ سره د مدخوجي منطقې سره دا ډېرې په خیر تېرې سولې. وروره کوم معلومات چې موږ لرو په دا زموږ په ولسوالیو په منجکو کې هېڅ د کومه پېښه نه دی دل شوې، نو خلک ډېر ورته خوشبینه دي وضعیت
ته. یونس وردګ د میدان وردګ ولایت جغتي ولسوالۍ ته ټول خوشحاله دي. بس نور کړې مخابراتي شبه کوم کار نه کړی، شپه شپې ټول بس داسې یو احساس کړه لکه څنګه چې شوي وي، نه یو تاوتریخوالی.
امریکایي چارواکو ویلي وو که په دې اونۍ کې اورکم عملي شو، د فبروري په 9 یعنی د یکشنبې په ورځ به په قطر کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړي. د دې تړون پر اساس به امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي او طالبان به ضمانت ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه پر نورو هیوادونو تروریستي حملو ته زمینه نه برابروي. د امریکا او طالبانو د موافقې له لاسلیکه وروسته به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیلې شي. کتونکي وایي سره له دې چې دا پړاو یعنی د افغانانو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې دایمي روغه به اسانه نه وي، خو دې ته په کتو چې د اورکم په اونۍ کې دواړو خواوو پرېکړه تر ډېره رعایت کړه او شکیلې خواوې له جګړې ستړي دي، تمه کېږي چې افغانان به بالاخره سوله وکړي. هم عام افغانان او هم په جګړه کې شامل ځواکونه تمه لري چې اورکم پر اوربند بدل شي.
امنیتی ځواکونه دي ټول بس یو د خوشحالۍ احساس کړه، خوشحاله دي بس په آرامه فضا کښې بس هېڅ مشکل نه سره خوشحاله یو. زه خپله دغسې یم چې د اسلامي عمارت یو جنګیالی یم، زموږ په ساحه کښې ډېره ښه اونۍ تېره شوله. بس د خیر و، بس موږ خپل مشرانو امر ته غاړه ایښې وه. انشاءالله داسې ډېره خوندوره اونۍ تېره شول. تر موږ حمله نه ده شوې، بس موږ دغسې د کابل ادارې ته ډېر نږدې ورلو، د عسکرو ته بیا به موږ غږ پر وکړې، دوی به هم غږ راباندې کوي، ډېر به خوشحاله وه.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته د جګړې دوام ته شاید توجه پیدا نشي، خو کتونکي وایي چې په افغانستان کې جګړې ته پلمې اسانه دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس به په افغانستان کې د امریکا له موجودو 14,000 پوځیانو څخه به 4,400 په لومړي پړاو کې ووزي. طالبان وایي که هر څه له پلان سره سم پر مخ لاړ شي، نو ټول امریکایي پوځیان به په 14 میاشتو کې له افغانستانه ووزي، خو امریکا تر اوسه پورې په دې اړه رسما څه نه دي ویلي.
د اورکمونې تیرش په 12 بجې پای ته ورسیده. دا سینه تایید شوی راپورونه خبره شوې دي چې نن به د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړلیک لاسلیک شي، او په دې هوکړلیک کې به دې ته اشاره وشي چې اورکم او یا اوربند په افغانستان کې ادامه پیدا کړي. بل لور ته ټاکل شوې ده چې نن د ناټو عمومي مشر ستولتنبرګ کابل ته لاړ شي، او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر هم کابل ته روان دی. دوی به له ولسمشر اشرف غنی سره یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړي چې په هغې کې به له افغانستان سره د ناټو او امریکا پر ژمنو تأکید وشي. نن د افغانستان په وخت له 2 بجو تر 3 او له 3 تر 4 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم د افغانستان د سولې په ارتباط تاسو بحث اوریدل شئ، د ټلیفون او سکایپ له لارې کول شئ چې په دې خبرونو کې برخه واخلي. خو له بي خبرتیا وروسته تر شنه اسمان لاندې پروګرام د پروګرام تر خبرتیا وروسته د سولې په اړه بحث لرو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
تقل شوی ده چه نن ده امریکا ده متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنز ده قطر پا پلازمینه دوحه که ده سولی توافق لاسلیک شید. په دې اړه بحث لرو. البته د خبرې ته اشاره پکار ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي مشر ستولتنبرګ کابل ته روان دي، او د افغانستان له حکومت سره یو ګډه اعلامیه خپروي. له کابل د پوهنتون د سیاسي علومو استاد نجیب آزاد او د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست په ټلیفون را سره دي. له دوی څخه مننه کوم چې خبرونه کې برخه را سره واخیسته. آزاد صاحب، د سولې په برخه کې سره لدی چې افغانان ډیره هیله لري، خو په ورته وخت کې چې کچیرته څوک دې ته وګوري چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د سولې خبرې شاوخوا یو کال وشدې سوې، نو د افغانانو ترمنځ ډیر موضوعات شته. د حکومت موضوع ده، د اساسي قانون موضوع ده، د ښځو حقونه دي، د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې دي، طالبان خپلې غوښتنې لري. څه فکر کوي چې دغه خبرې به ژر پای ته ورسیږي او کنه دومره ډیر وخت شاید ونه نیسي؟
مننه جناب شرفه. زه فکر کوم چې دا د کله چې سولې خبره موږ کوو، سولې به سي په درېم پړاو کې ده. خو لاینا په دوم کې ده، اوس مهال په واځي د هغه اوربان لاندې سوي ورکم یو نه اصلاح په کله سوي د ټانک د مذاکرات لپاره عملګی ده. شکاره خبره ده چې دا به ډیر مخونی شي، څومره وخت جګړې ونیوي هغه بشپړ توګه پخلاینه، او بیا عمومي افا او بیا سوله هم همدارنګه ډیر وخت نیسي. اما د ټولو مهمه دغه ده چې یو پلیټ فارم جوړ شو تر دې وړاندې د متحده ایالاتونو د افغانستان د دولت او همدارنګه طالبانو دریځونو فرق کوي. اما اوس حداقل یو د اشتراک پلیټ فارم راغله، درې او عملګي وشوله چې
ناس تاسو په دې باور یاست چې دا موضوع به د سولې د بشپړې سولې تر رسیدو لاره لنډه نه ده؟ د وطن دوست صاحب نظر به واخلو چې دوی د سولې له خاطر ډېرې هڅې کړې دي، د افغانستان مختلفو ولایتونو ته د سولې ولسی حرکت للی دی، له خلکو یې غوښتي دي. وطن دوست صاحب، تاسو په څه باور یاست چې سولې ته نږدې یو او که له په واټن کې؟
شبر صاحب، تاسو ته ښاغلی عزاز صاحب ته او درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. سوله که دغه حالات لکه اوس څنګه چې روان دي، چې د پټو پردو شاته معاملې دي، د پټو پردو شاته د سولې هوکړه لیکونه کیږي، او په دا یو نیم کلنه موده کې له اول سره دا شی شریک نسو او وضاحت ورنه کړ سو چې هلته په قطر کې پر کومه موضوع باندې بحث شوی دی، پر کومه موارد باندې پریکړې شوی دی، ولس شکمن دی. او بل خبر دا ده چې
نو وطن دو صاحب بخشه دغه د شک خبري خو بنن تر مازیګره پوری خلاص شي، نو خو اعلامیه که خبره شوله د توافق جزئیات هم شریک شي.
نو که د توافق جزئیات شریکی جی شداست و چې ولس سره شریک وای د ولس سره په ګډه باندې پر دغه سموزات پریکړه سوی وای لاله وړاندې ولس په جریان کې سوی وای چې د ولس لپاره څه پکار دی ولس ته غواړي که حکومت په خپل سری توګه یو پریکړه کوي یا طالبان په خپل سری توګه یو پریکړه کوي دا ولس د منلو وړ نه کېدلې ځکه چې دوی شاید خپل نظریات په پام کې نیولې دوی خپل شخصي ګټې په پام کې نیولې که افغان حکومت وایي طالبان که افغان حکومت وایي چې موږ د ولس لپاره کار کوو ولس باید په جریان کې په غو مواردو کې او که طالبان وایي چې موږ د ولس لپاره قرباني ورکوو طالبان باید د جزئیات له ولس سره شریک کړي وای لاله وړاندې چې ولس د ولس نظریات غوښتنې په دغه نظریات په دغه چې موجود وي
مانانه وطن دوستب په دې برخه کې به د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ څرګندونې راوخلو چې پرونی په بروکسل کې وویل
The road to peace will be long and hard and there will be
ستولتنبرګ وایي د سولې لار اوږده ده سخت ده او هلته به خندونه وي او د زیان رسوونکو له لوري بل خطر خالی نه وي خو څه چې څرګنده ده موږ ورته متحد یو او افغانان ورته ژمن دي آزاد صاحب څنګه دغه دی ستولتنبرګ په خبرو کې احتمالی هغه خوشبینی شته او په عین وخت کې کته هم دی وایي چې لار اوږده ده
بلې وو پېښه خوشبینی شته تر دې وړاندې هم د واساو د په لور ناس برسل کې هم دغه یادونې شوي دي او د کله چې د 2012 د اپریل یا جولای هغه ستراتیژیک تړون د متحده ایالاتو سره لاسلیک کیږي بیا په 2014 دسمبر کې د متحده ایالاتو سره بي اس ای لاسلیک کیږي او د ناتو سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کیږي همالته هم کله چې د 2014 یادونه کیږي جناب شیخ صاحب هم دغه پړاوونه هم دغه سره یو ډول غیر مستقیم ډول اشاره ورته شوی ده او د نن لاسته چې کله د افغان حکومت سره کیږي د افغان دولت د ولسمشر سره د راتلو سرمشي او د متحده ایالاتو د دفاع د وزیر بیرته همغه دوا تړون نه دي چې یو بي سي ده او بل ناتو سره ستراتیژیک تړون یو یو ډول بیا یادونه چې هلته د 24 هیوادونو بهرنیو چارو وزیران په دوه کې ځکه چې نو دلته هم باید افغان دولت دا ډاډ ورکول شي خوشبینی شته
بله البته د دشمیر په برخه کې زموږ خبريال احمد تکل د تیر سات په خبرونه کې ویل چې شاوخوا د 500 هیوادونو استازي په د قطر په نننۍ غونډه کې برخه اخلي یو بل موضوع آزاد شه ځینې افغانان هر وخت پاکستان ته د شک په سترګه ګوري او دا اوس پاکستان دې ته خوشبینی ښکارا کړې ده څه فکر کوي چې دغه شک په ځای ده د سولې خبرو ته
د پاکستان په حق باندې شک ما یقین به په ځای ده ځکه د سایتون د پروژې راکو دی خو او بیا ترونه پورې پاکستان د خپل شخصي مسیحیت لپاره کغه اقتصادي او سیاسي او کړکړ نظامي او کله د مغه چوجه پر اساس باندې د افغانستان د تاوان د پرې بلی ګټې لپاره کارولې دی او په تاسو باندې افغان دولت هم تر اوسه پورې په ادي اقل پر پیرو اتل سنو نس کولونی کې په بشپړ توګه د ټول نظام د درې حکومتونو د کیسې د دوه دورې او د ملي وحدت یو دا وګه نه دي توانی د لچې د پاکستان په حق باندې یو واقعي دریز ولري یعنی یو دکلیری کې یو هوا چې دا زموږ دوست هوا دی که دشمن هوا دی وخت نا وخت دریزونو فرق کړی موږ ځنګل د سکو وینګز نو د لړې د پاکستان لپاره
د پانتون استاد نجیب آزاد او د سولې دولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست مو په دې بحث کې میلمانه دي وطندوس د پاکستان په برخه کې کچرت تاسو نظر واخلو مخکې تر دې چې تاسو نظر واخلو د امریکا په فلوریدا ایالت کې د جنوبي اسیا د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تقی ازادي رادیو ته وویل
دا ټول د پاکستان نظر عمرام دغه په افغانستان باندې جګړه ځکه مسلط کړي و چې طالبانو ته یو بر لاس ملو شي د کابل د حکومت په حق لا هغه ډلې چې کوم په دنیا په نظر کې ترګر ګرځولي شي هغه د مذاکراتو میز پر راشي نو تاسو ولیدل چې نیویارک ټایمز خبرونه د سراج الدین حقانی یو کالم چاپ کو دا په تاریخ کې د نه دی شوی چې داسې یو ترګر په اخبار کې ولي کې او دا نه چې هغه اخبار کې دا وایي چې زه ترګری پرې دم او یا چې سخت پیمانی اظهار وکړي نو د پاکستان خو دا غوښتنه وی چې دا خلک د مذاکراتو میز باندې پکار دي بلکې نه صرف دا هغه د کابل تخت باندې پکار دي د صدارت او د وزارت منصب دی تور کول پکار دي
وطن دوست شاغل تقی دا هم ویل چې خدای دې وکړي چې هم داسې نوي استاسو نظر څه دی
شبر صاحب د جنیوا په پریکړه کې پاکستان دا ترلاسه کړ چې خپل ګټه ځان ورساوه اټومي وسلې تر جوړې کړې افغانستان ټوټه ټوټه کړ، د افغانستان اردو یې لمن زه یوړه، د افغانستان پوځي وسایل د دوی په چونی کې د تر اوسه پر پراته دي. لږه خوروست په بون کې بیا پاکستان ګټه وکړه، نه یوازې دا چې د طالبانو د حکومت په ړنګېدا کې غوښنه برخه واخیسته او ډبل ډالر یې ترلاسه کړل. لږه خوروست بیا هر کال امریکا دوی ته شاوخوا $1 میلیارد په دې نوم ورکوله چې دوی به د ترهګرۍ سره مبارزه کوي. دا درېم ځل دی چې پاکستان خپل ګټو ته ځان رسوي. پاکستان چې خوشاله دی اتمن په پریکړو کې، په دغه پریکړه لیک کې داسې مواد ځای شوي دي چې هغه مطلق د پاکستان په ګټه دي، هغه د اوبو په برخه کې، کده د قانون په برخه کې، کده سیاست او اقتصاد په برخه کې، په پاکستان په دې برخه کې غوښنه ګټي په پام کې نیولې د پاکستان لپاره.
مننه وطن دوسته.
دا اول چې دا سرګل کېږي باید ولس په جریان کې اوسي، ولس ته باید وضاحت ورکړل شي.
بله مننه وطن دوسته. تاسو خو د ولس خبره وکړه، د سیاسي علومو له استاد نجیب آزاد څخه به واورو. آزاد صاحب، افغانان باید څه وکړي ترڅو نور هیوادونه لکه پاکستان او یا کوم بل هیواد د افغانستان له سولې خپل ګټه ترلاسه نکړي او ډیره ګټه د افغانانو وي؟
مننه. تر دې وړاندې چې د دې وروسته افغانان باید څه وکړي، لومړی خو متاسفانه هغه ځینې وخت چې هغه نه امید دی افغان ولس ته پیدا کېږي د افغان دولت له ادرسه، هغه دغه دې د اوس د ولسمشر ټاکنې تر سره شولې او تر اوسه هم د واک پر سر باندې جنجالونه دي. دلته د ولسواکۍ د افغان ملي منافع او د پاره اصلا هغه سیاسي بصیرت څخه نه هوډ نه لیدل کېږي. نو دا خپله ډېره لیرې خبره ده چې له دې سولې څخه د یو سیاسي دستګاه د دریو سره قواو له ادرس څخه څنګه استفاده وشي. اما تر ټولو وړاندې دا چې موږ هغه ځای ته څومره متکره چېږو چې موږ هغه سیاسي بصیرت ولرو، هغه سري کرښې ولرو، هغه بنسټیزې کرښې، هغه فنډمنټل لاینز ورته وایي. د پاکستان په تله د نورو هیوادونو په تله د جمهوري ریاست ادرسې ولرو پرته له چې په سیاسي قانون کې ځینې موارد یاد شوي وي. اما یو د هیواد یو مشر کولی شي چې سیاسي کرښې ولري خپل فارن پالیسي یا بهرنۍ پالیسۍ کې. تر هغه وړاندې چې دې ته موږ ځو، پخواني چارواکي، پخواني سیاسي چارواکي د دې تر څنګ اوسني چارواکي په ټاکنو کې کاندیدان کچېر دغه حد اقل یو همغږي پیدا کړي د راتلونکي حکومت لپاره او د افغان ولس همدارنګه د نړیوال ټولنې همدارنګه د ټاکنو د کمیشن پریکړه ومنل شي، دا حد اقل یو لار هوارې کې چې بیا د طالب سره په ګډه کار وسی.
آزاد سه پام دې برخه کې چې د تاسو د انتخاباتو مسلې ته اشاره وکړه، د سولې د عالی شورا د دارالانشاء لبخواني مشر شاغلي اکرم خپلواک څخه دا پښتنه وکړه چې یو ډول د لوړی مراسم نه دي تر سره شوی، یو ډول د قدرت خلا نه درامسته شوی. شغل خپل واکول
حکومت خو مونږ پیلن لرو، حکومت په تر سو چې بل حکومت ته واکس پارل کیږي، حکومت برحاله ده، یغې هیڅ ستونزه مشکل مونږ لرو. او زمونږ امید هم دا ده چې کله شي هم دا ځند تحلیب مراسم د یو ملي مذاکراتي ټیم لپاره هم مثبت او ګټور وي، تر څو پورې چې ټول سیاسيون په دې راټول شي او هم بیا د طالب په مراسمو کې اشتراک وکړي او هم د ملي مذاکراتي ټیم د تعین لپاره سره په موافقه ورسیږي.
آزاد صاحب، د خپلواک صاحب له نظر سره موافق یاست؟
د خپلواک صاحب نظر دې نظر سره چې د لوړې مراسم وځنډېدل او واقعدارې دغه چې زمینه مساعده کې چې یو افغان شموله هیئت وي د تر څنګ د طالبانو ځای استقبال وشي، د هیئت په جوړونه کې مسئول شي، نه په دې بحث کې موافق نه یم. ټاکنې او د سولې لپاره مذاکرات دا دوه بیل موضوعات او دوه بیل مسولیتونه وو د افغان دولت، د افغان حکومت چې هغه باید ترسره کړي. ټاکنې ترسره شولې، دا چې په خپل وخت ترسره نه شولې، دا چې باید ترسره شوی وای نه وای ترسره شي، دا بیل بحث دی. اما ټاکنې وسته، لیکن ټاکنې شولې، ټاکنو خپلواک کمیشن د یو طرف یا یو ټیم د بریا اعلان وکړ او د قانون سره سم باید هغه مراسم ترسره شي. نو کچېره دا مراسم دغه دلته ځکه څنګهږي هم دي چې دوستان دا اندښته هم لري چې ګواکې دا مراسم یوازې د لپاره وزن وسول چې بل طرف، بل کاندید یا بل ټیم د یو فشارونه و یا د یو تنجالونه و ورسته ځانم بریالی اعلان کړي و په دې مرکز کې جرګې هم اوس په خوانی ولسمشر کارځای او پخوانی جهادي مشر شغل عبد الرسول سیاح دواړه مشران ته هم ورغله او بل اخره متحده ایالاتونو راو دنګل دې مسلې ته او
مخ ارته چناتو که شغل جمهور رئیس چناتو که چې دا مراسم ولندې ډیره ګنګوسې داشي دي نه داشي کوه چې دا د سولې د مذاکرات لپاره ځنګې دي لیبیا طالب راتګ لپاره ځنګې دي ځکه طالب راتګ تر نو نسم د کابل پورې امکان نه لري چې په دې نیم کومه پریکړه چې د متحده ایالاتونو سره لاسلیک کیږي کوم توافق چې لاسلیک کیږي بلکې ډېر واضح وایي چې دې حد اقل څلور میاشتې کې د یو شمېر امریکایي پوځیانو وتل او بیا تر یو نیم کال پورې بشپړ امریکایي پوځیانو وتل دا یو اوږده پروسه ده او موږ هغه ته یوازې نه ورځې لرو د نسم د کابل نو طالب خو نه راځي چې په هغه ډول راشي او د افغان نظام کې یا افغان دولت کې سهم ولري یا
په واقع دلته یو موضوع شته بله او بخشه دلته یو موضوع شته چې دا بل وطندو صاحب سره شریکم وطندو صاحب د پلاوی په برخه کې ساسو نظر څه دی آیا یو امریکایان هم په دې ټینګار کوي چې یو هم شمول پلاوی وي د ټولو افغانان نو استازي په هغه کې وي چې هغه له طالبانو سره خبري وکړي او چې د لوړې مراسم ځنډیدلې دي نو طبیعي خبره ده او املس شکاري چې دغه یو هیئت به له طالبانو سره خبرو تکشيني آیا دا هیئت کولای شي چې له طالبانو سره د سوري خبري مخته یوسي
زه په دې باور یم چې دا غاحت چې ټاکل شوی دی په دې کې نګړتیا ستاسو ځکه چې دا یوازې د حکومت پلاوی دی په دې کې سیاسي نسته په دې کې د سوري ولسی حرکت نسته په دې کې اولس نسته په دې کې هغه علما هغه روحانيین هغه مخکښ کسان چې په ټولنه کې نوم لري په ټولنه کې عزت لري او د ټولنې افراد پر ټولېږي خو یو وندنه مخکښ لري شبه دا وایي چې دغه هټ داس ټاکل شوی وای چې د هر قشر څخه یو څوک پکښ وای د هر برخې څخه یو څوک پکښ وای کم تر کمه
بله وطندوس که څام تر اوسه پوری د هیئت غړي نه معلوم شوی خو کوم راپورونه چې ازادي رډو تر لاسه کړی دي د ارګ دا ویل دي چې هیئت به د حکومت له خوا وي البته نورو سیاسي ګوندونو دا خبره رد کړې ده واغوي وای چې د دوی استاذ هم باید پکې وي خو کچرت تیوري تجربه ته تقریبا د یو کال مخکې تجربه ته وکتل شي چې داوهې ته یو حیات روان وو تشمیره 250 ته ورسیدو او کده سیاسي ګوندونو په ارتباط ټول ګوندونو اساس په دې خبرو کې برخه واخلي په افغانستان کې ګمان کوم شاوخوا یو سلوشل ګوندونه رسمي شته نو لدې سره کده مدني ټولنو اساس هم یو ځای شي د شوزو فعالان هم یو ځای شي او نور هم یو ځای شي حکومت هم یو ځای شي فکر نه کوي چې حیات بډیر پراخ او لوی شي
شبر صاحب چې قطر ته اوس کم پلاوي استول سوی له دغه ځای څخه کواچ کول ولسی نو د حکومت راتلو کې پلاوي به همداسي همدغه کسان به پکښ کې ځای پر دسی وي چې هغه یوازې د حکومت ګټه تجمن دي او پد صدق پراتلونکي بل پلاوي جوړیږي ممکن انتخابات لاله رستخمر وټاکو ټول ګوندونو سره ځای سي ټول ګوندون ته 15 سهم ورکړل سي یا شپږ کسان ورکړل سي هغه شپږ کسان ټول ګوندونو د یو ټاکنې لاله رستخه واسطه یا وډه ټاکي
بل دا هم یو وړاندیز ده آزاد صاحب تاسو څه فکر کوئ دغه هیئت چې له طالبانو سره خبري کوي کچیرته مختلف کسان وي مثلا په دې هیئت کې یو داسې تقریبي وایو 50% د طالبانو خوا ده یو جهت ده په دې نورو 50% کې فکر وکړي چې 40% د ارګ استازي دي 40% هم د سبات او هم پالنې د ډلې استازي دي او د 10% هم د نورو ګوندونو او نورو کسانو استازي دي فکر نه کوي چې په دې مذاکراتو کې به طالبان 50% ونډه لري او افغان لوري به درې ځای وي
په لې شکه چې طالب پر دې وړاندې هم له وا ادرس خبرې کړې دي یوازې په 50% هم د لرلای دي کار د متحده ایالاتو سره ناشې دي کار د نورو هیوادو سره کا مسکو کې ناشې دي کار په دوه کې ناشې دي کار د افغان سیاسي سره په مسکو کې ناشې دي نو د یو بار سم مسکه دی دا کړل خبر اوس دلته دا جناب شهاب صاحب چې طالب کمنه پوری هدا خپل له یونین دوه کلو کې طالبانو د افغان دولت سره د خبرو کول په نه خبرو کول ټینګار دلودي او وس د متحده ایالاتونو له دریزه متحده ایالاتونو له ادرسه چې واکه د دې د یو نیم کلن خبرې او د نن توافق تر رسیدل د بین الافغانی خبرو د پاره پلیټ فارم او عربي هغه زمينه مسایل چې د بین الافغانی خبرو د پاره زمينه مسایل دي نو کله چې د افغان دولت سره خبرې نکولې ګواکې کار هم فهم دي سوال چې د افغان دولت سره خبرې وکړي دا چې افغان دولت بیرته په دې هیئت کې نن اوس سیاسي نو مدني فعالینو همدارنګه د شزول برخه همدارنګه مدني ټولنونو برخه څوک راځي چې څه دي ورکی نه راخلي اما په ټوله کې د متحده ایالاتونو سره توافق دا سوې چې او شغلي جمهور رئیس د پوار وردا ویلي هم دي دا اوس کې شدي که بد دي اما تصمیم هم دانی ورسوې چې بین الاقوامي خبرې نه بلکې ټوله سوله د ټوله سوله د سوله ټوله پروسه د افغان دولت تر مشري او تر مدیریت لاندې پر مخ ځي. دا یو وار وار په دې څنګه ده اوس کې دې سره موږ موافق یو کني موافق کوم د افغان حکومت دریز دغه لري کله چې دا د دې د معنی ښکاره خبره ده چې افغان دولت په خپل حیات کې ډیره برخه درته افغان دولت ته ورکوي، افغان حکومت ته به ورکوي. پرځای دې چې نور سیاسي پیری کې پرځای دې چې نور متلفزيني پیرو کې د مېرمنو
تاسو د میرمنو مسلې ته اشاره وکړه. ازادي رډو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سولې په اړه د ښځو نظر پوښتلې. له دغو میرمنو څخه یو وای:
نومي دیوا د تخلص مستانک زیدي، ولس کلنه مدني فعاله، د کرباغ ولسوالۍ د بادرخیلو د کلي هو پیلان په غزنی ولایت کې ژوند کوو. تبن سوله کراشي د ځوانانو پیغلو د ټولو په ژوند کې بدلون راځي، زمينه مساعده کیږي. کته سوس وګوري ډیری کسان بي زکړې پاتې دي، بي تعلیم پاتې دي. ک تابن سوله راشي موږ زده کړو ته لاسرسی پیدا کولای شو، خوندې ورونه ټول زده کړ کولای شي. نه خیر، نه تنها موږ بلکې د ټولو هیله ده چې نوی حکومت جوړ سي، نه غواړي بیرته د طالبانو دورې ته لاړ شي. ځکه په ماغه وخت کې کته سوګوري تابن خوندي نه و، ډیرې کسانو نه شوي کولای چې زده کړې وکړي. تابن کدرته معمولا خوند خو بخښ نه شوي کولای چې زده کړې وکړي. اوس حالت کې کوګورو ماشال افغانستان کې پرمختګ راغلی دی، ډیری خوندو میندو زده کړو ته لاسرسی پیدا کړی. د ښځو په حقونو باور لرم، ځکه دا چې د خوندو حقونو ته پاملرنه نه ده شوې. البته باید ووایم چې پاملرنه شوې خو دومره زیاته نه.
ډیر ژر به د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د 101 ښځو نظر د سولې په اړه له خلکو سره شریک کړو. د ازادي راډیو له اورېدونکو سره وطندوس صاحب، تاسو په هلمند کې هغو سیمو ته هم سفرونه کړي دي چې هلته طالبان واکمن وو، او جنو نورو سیمو کې هم په بغلان کې هم تاسو له طالبانو سره کتلي وو، په نورو ځایونو کې هم د افغانستان. څه فکر کوئ چې د طالبانو ذهنیت د نجونو او د ښځو په برخه کې بدل شوی؟
د طالبانو په سیمه کې له بده مرغه مخابراتي چپړونه نستالته کوي چې په ځینو سیمو کې آن رادیو کار نه کوي، د رادیو پر خبرونه باندې لا بندیز دی. هغه خلک ډیر له اوسنۍ نړۍ څخه لري پاتې شوی دی. زموږ غوښتنه له طالبان څخه همدا و چې تاسو کم تر کمه موسسات اجازه ورکړئ چې تاسو په سیمو کې سړکان ورغوي، کلینیکونه جوړ کړي، دلته مخابراتي چپړونه رامنځته شي، کم تر کمه چې له نړۍ سره لږ آشنا سو، د نړۍ په مسایلو باندې خبر سو چې په نړۍ کې څه روان دي، څه پیښیږي. هلته زموږ ګیلان دا و چې دلته باید ښوونځي جوړ شي، دلته باید د پوهنتونونو څانګې جوړ شي، دلته باید پوهنه
د خو وطن دوسه د خو ساسو غشتنه و. هغوی څه درته ویل؟ هغوی څه درته ویل طالبانو؟
نو د هغوی نظر هم دا و چې دوی د خپل مشرانو تر امر لاندې دي. مشران چې په پریکړه کوي هغوی څه ورته وایي دوی هغه مانی. کچيري مشران سبا ورته وایي چې مخابراتي چپړونه په خپل سیمو کې پرېږدي، چې مخابراتي شرکتونه خپل فعالیت پیل کړي، موږ ځاغ نه ورته کوو، خو بس موږ هغه څه کوو چې موږ مشران مشتوي. خو کدي هله چې د دوی مشران د ځلې امر ورته وکړي چې کلینیکونه پرېږدي، شونځي پرېږدي، مخابراتي چپړونه ته اجازه ورکړي او پرېږدي چې تاسو په سیمه کې سړکونه ورغېږي، تاسو په سیمه کې نور پرمختګونه رامنځته شي. هم دې ته مې یو.
بله، مننه وطن دوست. آزاد صاحب، مخکې تر دې چې ستاسو نظر واخلو، د پوهنتون د یو استاد سیف الرحمن ابراهیمي نظر به در سره شریک کړم. دی وایي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ اعتماد نشته د سولې د خبرو له خاطره. داسې اوازې خپرې شوې وې چې شاید د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد د رامنځته کېدو له خاطره په زرګونو بندیان تبادله شي. ښاغلی ابراهیمي وایي:
زه فکر کوم که چیرته بندیان تبادله شي، دغه مسله که د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې مطرح شي چې هلته یو څه یې چې دوی توافق سره وکړي. که چیرته مخکې له دغه د بین الافغاني مذاکراتو نه د بندیانو تبادله راشي، زه فکر کوم چې دا به ډېر تاثیر بیا ونه لري د بین الافغاني مذاکراتو کې، ځکه هلته به بیا داسې شی نه وي چې دوی سره په توافق وکړي او هغه توافقاتو په اساس سولې ته ورسېږي.
اساس تاسو څه باور لري چې بندیان کله تبادله شي؟
کله چې جګړې د سولې لارې خبرو لارې حل کیږي، نو ټول لومړی هم دغه پړاوی د بندیانو تبادله یا د بندیانو د خوشي کولو کار دی. جوابونه ترمنځ جګړې وي که هم دغه شي، ډلې وي د هېواد سره ډلې خپل مسیح جنګیږي، کچری دنن په توافق کې دا خبره یادیږي او د ورسته د طالب بندیان خوشی کیږي او جنی افغان پوځیان چې د طالبانو سره دی یا ځینې چې یاره یو طرف خوشی نو بیا د افغان حکومت بین الافغانی خبرو هغه مشروعیت هغه وزن تر سوال لاندې راځي ځکه بیا خو نشکاره خبره ده چې واک متحده ایالاتونو سره دی کله چې زرګونو افغان طالبان د افغان محابسو څخه محرسونو څخه خوشی کړي د توافق له مخې چې درې نن د متحده طالبانو سره لاسلیک کوي نو بیا د بین الافغاني خبرو دپاره یا د افغان دولت دپاره کومه پاره کېږي زه دې خبرې سره
د بندیانو په برخه کې مستاسو نظر واخیست وطن دوست تاسو څه فکر کوي په کار دا چې د بندیانو د تبادلې بهیر ژر تر ژره پیل شي او کنه د خبرو پر مهال باندې بندیان سره تبادله شي د بین الافغاني خبرو پر مهال
صبر صاحب لمړی اورباد مهم دی چې د وینې تویونه پاتې ورسېږي کله چې اوربان رامنځته سو ورسته دی د باور فضا داسې جوړ شي چې اولستي د دوړو ډلو ترمنځ دغه جوړی هڅه وکړي چې دوی دوه بیا لاس روان شي په دریم پړاو کې دی بندیان داسې تبادله شي چې غوی لپاره د ش ځانګړي پروګرامونه جوړ شي یا په شهرونو کې په ساراو کې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د طالبان تر واک لاندې سیمو کې د پداس مال دی بندیان سره وستاري لکه دوی چې د یوې کورنۍ غړي کله چې داسې باور رامنځته کیږي طالبان او افغان حکومت تر تیر سره مخ کیږي او بندیان سره تبادله کوي دا دوی نور سره رغوي نور ترمنځ دښمنۍ لمنځه ځي دا که سره صلیب ته خلاص ورکی چې هغه ورته سپاري یا بلی ډل ته سپاري چې هغه د بندیان سره تبادله کوي بیرته موږ هغه د فوخانی د دښمنۍ په دور کې سره کوړ چې دښمنۍ په دوستي بدل شي ولستي مزګړی ته وکی بندیان پر داسې مال باندې سره وسپاري چې ګړی پروګرام دی جوړ سي چې هر ځلې سپاري د همدې پروګرام لارښوې وسارل دي
مننه وطن دوست د افغانستان د سولې په ارتباط لا ازادي رډو ځانګړی بحث هاوري وطن دوست سپ تاسو سره راشو څه فکر کوي آیا تاسو دې ته چمتو یاست چې طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسي
لکه چې د سولې ولسی حرکت را پاتېدل دي په همدې تم را پاتې دي چې ولست را ویش سي ولست خپل اكونه وغواړي ځکه چې پروان جنگ کې تر ټولو زیاته قرباني هم دا ولست ورکی پر ولست مژغ وکړ چې کغواړي جنازه پورته نکي ژغ پورته کوي سکوت مات کوي تر څو چې تاسو سکوت نه مات کړئ ژغ مونې پورته کړئ جګړې باندې رواني وي ځکه
چې لتا سره ولسی خلک دي لیکن کله طالبان سره د سولې خبرې کیږي دلته ځینی حقوقي موضوعات شته ځینی اقتصادي موضوعات شته ځینی سیاسي موضوعات شته فکر نه کوي چې د دې خبرو له خاطر متخصصینو ته اړتیا شته
خو هغه څوک چې خبرې کولای شي چې د ولس درد حس کړی وي او په دغه روان جنگ کې درد لیدلې وي د سولې ولسی حرکت هغه غړي دي چې د جګړې په منځ کې قرباني ورکړي د په همدې جنگ کې د کورنۍ غړي له لاس ورکړي د خپل مین جن له لاس ورکړي
په دې برخه کې به د آزاد صاحب نظر واخلو وطن دوست صاحب په لاندو به د آزاد صاحب نظر هم واخلو آزاد صاحب فکر نه کوي چې کوم هیئت چې له طالبانو سره خبرې کوي هغه باید هر اړخیز له دې نظر نه وي چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو خلک وي له دې اړخه هر اړخیز وي چې هغه د سیمې په سیاست هم پوي په نړیوال سیاست هم پوي اقتصادي ګټې هم خوندي کړي او د افغانستان په سیاسي ګټو هم سم پوي وي البته د وطن دوست صاحب دوی په تیر خلک چې د ولسی حرکت پاسته زیتوب خبرې کوي دوی په دې برخه کې ډېر مرسته کولای شي چې څنګه له طالبانو سره اوربند تمدید کړي او دایمي اوربند وکړي یا اورکم تمدید کړي آزاد صاحب
بلې بلې شکه کله چې موږ د سولې په اړه مذاکرات خبرې کوو یا د خپلې خبرې کوو طرفین عموما هغه کسان وي چې نه یوازې هغه متخصصین وي نه یوازې هغه په نړیوال سیاست کې په کورنی سیاست کې د دې ترڅنګ په یاد ما مسایل شته چې په کاري اقتصادي وي او قیم او مسایل وي د دې ترڅنګ باید صلاحیت ولري د واده څخه باید خبرې کوي د افغان دولت حیات په دې معنی چې کوم پریکړه دې کوي د تخصص ترڅنګ د اجراءاتو صلاحیت ولري یعنی افغان حکومت حیات لیکي چې دا حیات مطلقا ولسی حیات دی سبا افغان دولت هغه پریکړه نه مني او بیا نه هم هغه څه بشپړ معلومات افغان ولست راسته چې د حکومت سره سپتیرا تلس کلونه کې د طالبانو د پنجیانو د شمیر څخه نیولې د بیلابیلو موضوعاتو همدارنګه د پاکستان د لاسوهنې د ټولو هغه موضوعاتو چې یادونه کیږي د ټولو هغه موضوعاتو چې
بل آزاد صاحب دلته بیا دا موضوع ده په کابل کې افغان چارواکي په خپلو کې سره جوړ نه دي نو د دوی موقف په د طالبان په وړاندې ډیر کمزورې شي
همدغه لامل سوال چې دا خبره یو نیم کال وځندېدلې کله چې خلیلزاد هم کابل ته راځي د جمهور رئیس سره وینیو بیا د اجرایی ریاست سره ویني هغه موقفونه هغه دواړه دریزونه هم فرق کوي دې خو هیڅ شک نشته چې متاسفانه افغان دولت نه یوازې د اوسنۍ حکومت دغه د بوند کانفرنس راپدې خو ضعیف حکومت وو د نه د خواني ولسمشر کرزي صاحب خبري ډېر تاثیر درلودي د نه په اړه کې پر چارواکو باندې او نه هم د اوسني ملي وحدت حکومت په خپل منځ سره جوړي نه په خپل چارواکو باندې دومره خبري تاثیر کوي. په دې کې شک نشته، اما موږ راځو به په اړه د حقوقي برخې دغه مشروعیت ته چې یو دولت یا حکومت اوس که هر کم دی همدغه د استازیتوب کوي. په ډېر تعصب سره ویلی سم چې بلې وو دا ستونزې شته، افغان حکومت ضعیف حکومت وو، ضعیف حکومت دی، د دې تر څنګ سیاسینو اختلافات د څنګ په حکومت کې چارواکو دغه اجرایه ریاست چې ارکسی او پخوانی چارواکي دا ټول مسایل غوسه. اما په پای کې بیرته کله چې نن په جمهوري ریاست کې بعد له غرمې وروسته له غرمې د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر او د ناتو سره منشي خبرې کوي، هم د افغان ولس سره خبرې نه کوي، یوه هوکړه ته چې رسیږي هغه پخوانی هوکړه چې تازه کوي د افغان دولت سره. همدارنګه کله چې په نورو نړیوالو سټیجو باندې د سولې د مذاکراتو لپاره خبرې سوي دي، تاسو څو دی افغان حکومت کړی که دوه اړخیزو ناستو کې وکړه، درې اړخیزو ناستو کې وکړه، پاکستان سره خبرې وي، کړي ایران سره وي، که په واساو ناتو کې وي یا برسل کې وي، دا ټول هغه مسایل وو چې شو بد خو اگر یو بحث دی چې څومره ضعیف دی، څومره قوي دی دا حکومت، څومره همغږي په خپل منځ کې لري، اما په پای کې دا مسله بیرته حکومت ورته کېږي. بله،
مننه آزاد صاحب.
باید اجراتو هغه صلاحیت هم ولري دا حیات چې حکومت یې حاصل کړی.
مننه آزاد صاحب. ځینې اورېدونکي په دې ټینګار کوي دوی داسې فکر کوي که بهرني ځواکونه ووتل په افغانستان کې به امن امنیت شي، لیکن که چېرته تاریخ ته وګورو د ډاکټر نجیب د حکومت له سقوط وروسته چې بهرنیان نه وو، افغانان سره له دې چې له فکري لحاظه هم نظره وو، ځکه دغه جهادي تنظیمونه چې په پاکستان کې وو دوی به هر کله په خپلو منځونو کې سره غونډې کولې، د دوی دریځ وو دوی یو اسلامي حکومت په افغانستان کې غوښت، لیکن سختې جګړې وکړې. وطندوس صاحب څرنګه تاسو څه فکر کوي؟
شبر صاحب، زه اغه لمنې خبرې ته لږ اشاره کوم. سولې ولسته حرکت غړي موټر چلوونکي او کروندګر نه دي. زموږ سره په دې ډله کې مفسرین شته، زموږ په دې ډله کې دنیا عالمان شته، حقوقپوهان شته، ماسټران شته، دکتورال ورونکي شته. موږ کولای شو چې د دوی ترمنځ ښه روغ جوړ کې برخه واخلو او د دوی ترمنځ ښه واقع شو او دوی نور هم سره نږدې کړو. او ورسته خبره دا چې که بهرنیان وزي رښتیا هم دلته کته هم دا پلمانی ولید چې جګړه بهرنیان رامنځته کړي ده، خو که دغه څو ورځې ورکم ته وکتل سی بیا هم بهرنیان نه دی وژل سوی، یوازې زما د کونډي عسکر زوی وژل سوی دی، زما د کونډي طالب زوی وژل سوی دی، او ملکان وژل سوی دی په دا ورځو کې. نو که جګړه رښتیا هم د هغوی ترمنځ وي، نو بیا موږ ولې وژل کیږو؟ زما افغان سرتیری ولې وژل سي؟ زما افغان طالب ولې وژل سي؟ خو اصل خبره داره چې په کور دننه باید یو ځلی طالبان افغان حکومت او نور ډلې ټپلې سره کښېني، دوی پلاس سره جوړ سي. کله چې دوی په کور کې دننه سره جوړ سي، بیا بهرنیان ته د وتلو لپاره همدا دوی محل ویش ټاکلی سي چې نور تاسو د خپل لپاره ولاړ سي، موږ سره جوړ یو، موږ نور په کور دننه کې جګړه نه سره کوو.
بله وطندوس،
اول باید افغان طالب او افغان عسكر سره جوړ سي.
بله وطندوس، داسې اندېښنې هم شته، ځینې کسان وایي چې په کور دننه ځینې کسان سولې ته خنډ پېښوي. په دې برخه کې د سیاسي چارو کتونکو سمون نظیم وای
د سولې په پروسو کې سپایلرز یا ورانکار یا ناصر دا معمول خبره ده. هر چیرې داسې ورانکار یا ناصر پیدا کیږي چې دغه ډول پروسې تخریبي، هم د دولت په سطحه کې هم له دولت بهر د طالبانو په سطحه کې داسې کسان شته چې هغه د سولې په پروسه کې هغوی دغه نه دي، خپل نور ملاحظات لري، خپل نور شخصي غوښتنې لري، هغه له جنګ تغذیه کیږي. نو سبا داسې یو څه متصور دي، یعنی موږ باید د دې هغه ولرو، امادګي ولرو چې داسې یو څه به کیږي.
آزاد صاحب، دغه خبرې ته څومره اندېښنه شته چې یو شمېر داسې کړۍ شته د افغانستان دننه چې هغوی په سوله کې خپل خیر نه ویني، نو شای خند جوړ کړي؟
په دې کې هم هیڅ شک نشته. واقعیت هم دغه دی چې ځینې کړۍ شته په افغانستان کې، ځینې کړۍ نه ډېر ښکاره کسان دي چې هغه په دې جګړه کې د دې شخصي منفعت دی، د سیاسي منفعت دی، اما او په دې هدف په دې باور هم دي چې کچېرې سوله کیږي، طالب راځي، نو دغه واک او دا قدرت د سیاسي او نظامي او د اقتصادي قدرت چې دی لري دا به ترلاسه وکړي. مهمه دا نه ده چې د دې څومره په دې کې سوله تاوان دی او د دې په څومره خند واقع شي، مهمه دا ده چې هغه کسان چې دا منځګړیتوب کوي، هغه طرف چې هغه متحده ایالاتونه دي، هغه په هم په طالب باندې برلاسي دي، هم په افغان حکومت باندې، د اوسنۍ د ملي وحدت حکومت په جوړونه کې، کله چې بهرنی چارو وزیر د پخوانی بهرنی چارو وزیر د متحده ایالاتونو هغه کولای شي چې حکومت رامنځته کړي، کله چې په د اوسنۍ د لوړې مراسم متحده ایالاتونه کولای شي چې وځلي، نو دغه څه خندونه د متحده ایالاتونو لپاره زه فکر نه کوم چې هغه ډېر ګران کار وي چې دغه خندونه له منځه وي، چې د اقل موانع ورته ایجاد شي.
وطندوس، په ډېرو لنډو چې وخت اجازه نه راکوي، ستاسو نظر څه دی د دغو کړیو مخه څرنګه نیول کېدی شي چې سوله نه غواړي؟
د سولې ولسی حرکت غړو لومړی ورځ سختر وس پر هر پروګرام کې پر لارین کې امداوی لیدل چې یو شمیر ډلې چپلې او د طالبانو په لیک یو شمیر کسان ستا چې غوي سولې نه غوړي جګړه خوښه ده ځکه کسول راځي دوی قانون نه استخراج ولای دوی لارې نه سنډلای یو شمیر افغان حکومت کې داسې ډلې چپلې مشران ستا چې کسول راځي دوی بیا د تاریخ او د نشیتو کاروبار نه کولای دوی بیا د طالب په نوم یو څوک نه څنګهوالي چې ولا قاتل افغاني او تواخلي دوی بیا ظلمونه نه کولای غصب نه کولای چیرې نه کولای
بسم الله وطن دوست او نجیب آزاد لطاف څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه سره واخیست.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.